السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د سهار 2 بجې شوې زه صفی الله ستانګزای مو د ازادي راډیو د خبری مجلې ته خراغ لاست وایم نن جمعه د خبرګولي دیارلسم د جون درېم پهل په خبرونو لنډیز تحریک طالبان پاکستان ټي ټي پي تر نامعلومی مودی پورې د پاکستان له حکومت سره د اوربند غزولو اعلان کړی دی. تحریک طالبان پاکستان دغه اعلان بیګا تر هغې یوه ورځ وروسته وکړ چې د قبایلي مشرانو پخوانیو سرکاري چارواکو او د پارلمان د ځینو اوسنیو غړو په ګډون یوه 50 کسیزه جرګه کابل ته د سولې لپاره ورغلې وه د سولې د خبرو لپاره ورغلی وه. د وسله والې ډلې ویان محمد خراسانی په یو بیان کې ویلي د تحریک طالبان پاکستان مشرتابه د طالبانو د حکومت منځګړیتوب له جرګې سره په خبرو کې تر پرمختګ وروسته د اوربند غزولو پریکړه کړې ده. جزئیات په همدې خبرونه کې اوریدای شي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو همغږي کوونکې اداره اوچا وایي په ټول نړۍ کې څه باندې 811 میلیونه کسان کافي خواړه نه لري. دغې ادارې په خپل تازه راپور کې ویلي افغانستان، ایتوپیا او یمن هغه هیوادونه دي چې وګړي تر ډیره له نیستۍ کړیږي. ملګرو ملتونو ویلي د نړۍ په کچه د لوږې ناورین روان 2022 کال د تیر کال پرتله په بیړه د خرابیدو خواته روان دی. دغه سازمان ویلي په افغانستان کې دا مهال 24 میلیونه کسان چې د دغه هیواد له نیمایي زیات وګړي کیږي بشري مرستو ته اړتیا لري. د جرمني پارلمان وایي یو کمیسیون به له افغانستانه د تخلیه ماموریت وڅېړي. قانون پوهانو په ورته وخت کې د یو بل کمیسیون د جوړولو هم ویلي چې په وینا یې په افغانستان کې به د 40 کلن حضور په اړه پلټنې وکړي. د پارلمان غړو پرون په یوه اعلامیه کې ویل دا دوه پلاوي به راتلونکې میاشت د اوړي له رخصتیو مخکې جوړ شي. جرمني له افغانستانه د تخلیه ماموریت پر مهال او له هغه راوروسته زرګونه هغه افغانان د کورنیو له غړو سره بیولي چې له دوی سره کار کړی و. په شمالي وزیرستان کې لتیری وی میاشت رئیس د ماشومانو د ګزانیا پولیو او پی حساب شوې دي. پاکستاني رسنیو تیر ورځ د دغه یوه د روغتیا وزیر عبدالقادر پټیل په حواله ویلي د ورستې پیښې قربانۍ یوه وکلن انجلۍ ده. په نړۍ کې افغانستان او پاکستان یوازینی دوه هیوادونه دي چې د پولیو یا د ماشومانو د ګزانو ویروس ریښې پکې پاتې دي. افغانستان کې د سکال مل لپاره د ماشومانو د پولیو یوازې یو پیښه ثبت شوې. په افغانستان او پاکستان دواړو کې اندېښنې دا دي چې ممکن یو شمېر پیښې د ثبت له بهیر پټې پاتې وي. او د ناټو منشي یون ستولتنبرګ وایي د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین به د دغه ائتلاف په ختیځ کې د دوی پراخ حضور شاهد وي. ستولتنبرګ پرون د جمعې په ورځ په بخښنې سره ستولتنبرګ پرون د جون په دویمه د امریکایي ولسمشر سره تر کتنې وروسته له سپینې ماڼۍ بهر خبرې اعلان ته وویل دا زموږ دنده نه ده چې پریکړه وکړو یا پیاوړي نظرونه ورکړو چې اوکراین دې څه قبول او څه شی قبول نه کړي. دا زموږ دنده ده چې له خپل حقه د دفاع په خاطر د هغوی ملاتړ وکړو. روسیې په 13 فبروري کې پر اوکراین بې دلیله یرغل پیل کړی چې لا هم له کومې ښکاره پایلې پرته دوام لري. خبرونه مو اوریدل. تفصیلی د ازادي راډیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې لوستلی شئ. ورزو د پروګرام معرفي ته لومړی راپور مو دا دی چې تحریک طالبان پاکستان ټي ټي پي تر نامعلومې مودې پورې له پاکستاني حکومت سره د اوربند غزولو اعلان کړی.
تحریک طالبان پاکستان یا ٹی ٹی پی په افغانستان کې د طالبانو د مشرانو په منځګړتوب تر نامعلومه مودې د پاکستان له حکومت سره اوربند اعلان کړی دی.
جزئیات به واوري چې څنګه هندي پلاوی پروند طالبانو د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره په کابل کې کتلې. شنون کې د هند هڅو ته په کومه سترګه ګوري؟
هندوستان په جنوبی آسیا کې یو ډیر مهم او پرمختللی ملک دی. نو کولی شي په افغانستان کې د اقتصادي، امنیتی، سیاسي او د ښوونې روزنې په هکله د اسلامي امارات سره د افغانانو سره کار وکړي.
د حج د اداینې لپاره داخله ډیره لوړه شوې.
په خوا په $2,000 باندې داخله کېدله د حج، او $3,200 روپۍ دي. نو عام خلک نشي کولای چې د حج فریضه ادا کړي خاطر د قیمت د لوړوالي او ډالر ګوره چې جګ شوی.
او له کندهار هم د لاسي صنایعو او جامو ګنډلو د یوې کارګاه په اړه راپور لرو.
ډول ډول مختلف کارونه دي، لکه خامک دوزي د مردوزي کار دی، کرشنل کارونه دي، لاسي کنداري غاړي دي، او خیاطي دا داسې نور.
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
رابشو اول مطلب ته. تحریک طالبان پاکستان ٹی ٹی پی تر نامعلوم مودې پورې د پاکستان حکومت سره د اوربند غزولو اعلان کړی. تحریک طالبان پاکستان دغه اعلان بیګا تر هغې یوه ورځ وروسته وکړ چې د قبایلي مشرانو، پخوانیو سرکاري چارواکو او د پارلمان د ځینو غړو په ګډون یوه 50 کسیزه جرګه کابل ته د سولې د خبرو لپاره ورغلله. پامیر ساحل د مشال رادیو د خبرونو مرکزی څانګې د رپورټ مهمې برخې اوروي.
تحریک طالبان پاکستان یا ٹی ٹی پی په افغانستان کې د طالبانو د مشرانو په منځګړتوب له 50 کسیزه جرګې سره د خبرو د وروستي پړاو پر مهال تر ناټاکلې یا نامعلومه مودې د پاکستان له حکومت سره اوربند اعلان کړی دی. اسلام آباد د تیر کال له وروستیو میاشتو راهیسې له هغې ناقانونه ډلې سره خبرو ته دوام ورکړی دی چې حملې یې ودروي. روان کال د ٹی ٹی پی په حملو کې لسګونه پاکستانی سرتیري وژل شوي دي. د تحریک طالبان پاکستان ویان محمد خراسانی د جون پر 2مه ماخوستن مهال وویل د اوربند پریکړه په کابل کې له پاکستانه لورغلي 50 کسیزه جرګې سره په خبرو کې د ده په وینا تر اساسي پرمختګ ورسته وکړه. هغه جرګه چې پکې قبایلي مشران، پخوانی سرکاري چارواکي، د پارلمان پخوانی او ځنې وسنی غړي او د خیبر پختونخوا پخوانی گورنر شامل دي د جون پر لومړۍ نیټه کابل ته ورسیده. خراسانی په بیان کې ویلي دي چې د تحریک طالبان پاکستان مشرتابه په مذاکراتو کې د پرمختګ په پایله کې تر بل اعلان اوربند غځولې دي. د هغې وسلوالې ډلې او پاکستان حکومت ترمنځ د وروستي اوربند اخري نیټه د مې تر 1 وچ تر اوسه پر ځای وو. خراسانی په بیان کې ویلي دي چې په راتلونکو ورځو کې به نورې غونډې او خبرې اترې هم کیږي. د پاکستان حکومت په سمدستي ډول د اوربند په اړه څه نه دی ویلي او په افغانستان کې د طالبانو حکومت هم پر دې موضوع بیان نه دی خپور کړی. افغان طالبانو د تیر کال د اگست په نیمایي کې په داسې حال کې کابل ونیو چې امریکایي او ناټو پوځیان له افغانستانه د وتلو په وروستیو پړاوونو کې ول. طالبانو د افغانستان تر نیولو شاوخوا 3 اونۍ وروسته خپل لنډمهاله حکومت اعلان کړ چې تر اوسه د پاکستان په ګډون د نړۍ هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی. د پاکستان پخوانی حکومت په 13 نومبر کې له تحریک طالبان پاکستان سره یو میاشتنی اوربند تایید کړی وو چې هغې وسلوالې ډلې یې د ډسمبر 14 له غځولو انکار وکړ. تر هغې وروسته د پاکستان پوځ ویلي ول چې له تحریک طالبان پاکستان سره یې خبرې درېدلې دي او پر ضد عملیات ګړندي کړي دي. هغې وسلوالې ډلې هم د پاکستان پوځ او امنیتي ځواکونو پر ضد حملو ته زور ورکړی وو. خو په عین حال کې د قبایلي مشرانو جرګو په افغانستان کې د ٹی ٹی پی له مشرتابه سره رابطو ته هم دوام ورکړی وو. تیره میاشتې وو پاکستانی چارواکي مشال راډیو ته ویلي ول چې د پېښور کور کمانډر جنرال فیض حمید له تحریک طالبان پاکستان سره د خبرو لپاره د حکومتي پلاوي مشري کوله. هغه چارواکي د نومونو خولو په شرط زیاته کړې و چې د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزیر سراج الدین حقانی او د استخباراتو مشر عبدالحق وسیق د مذاکراتو منځګړتوب کوي. تحریک طالبان پاکستان په خپل هیواد کې په سختۍ د اسلامي قوانینو پلي کولو، د خپلو بندیانو د خوشي کولو او په قبایلي سیمو کې د ځای پر ځای پوځیانو د شمیر کمولو په ګډون یو شمیر غوښتنې کړي دي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
کابل ته تللی هندي پلاوی طالب چارواکو ته په بیلابیلو برخو کې د همکارۍ ډاډ ورکړی دی. دغه پلاوی چې مشري د هند بهرنیو چارو وزارت یو لوړ پوړی ډیپلومات کوي، پرون د طالبانو د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره وکتل. د طالبانو د بیا واکمنېدو له پیله دا لومړی ځل دی چې په دې کچه لوړ پوړی هندي پلاوی کابل ته سفر کوي. اسدالله لودین او نور جزئیات.
کابل دا مهال د دوو رقیبو هیوادونو هند او پاکستان د پلاو کوربه دی. د هندی پلاوی مشري د هغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت یو لوړ پوړی ډیپلوماټ او منشي جی پی سنگ کوي چې پرونی د طالبانو د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره هم وکتل. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویان قهر بلخی پر خپل ټوئیټر پانه دغه خبرو اترو جزئیات خبرې کړي او ویلي دي پر ډیپلوماټیکو اړیکو دوه اړخیز سوداګرۍ او بشري مرستو بحث شوی دی. خاغلی بلخی وړاندې ویلي هندي پلاوی ورته ډاډ ورکړی چې هیواد به یې له افغانستان سره بیلابیلو برخو کې پر مرستو او کار کولو غور وکړي. د طالبانو بهرنیو چارو وزارت ادعا کوي چې د تیرو کلونو پر تله سږ کال هند ته د افغانستان صادرات هم زیات شوي او په خبره یې هندي پلاوی ورته ویلي چې دا صادرات نور هم زیاتېدای شي. معلومه نه ده چې دا هندي پلاوی به تر کله په کابل کې پاتې کیږي، خو طالبان وایي پرېکړه شوې چې دا ډول تګ راتګونه به دوام پیدا کړي. هند د افغانستان له تیر جمهوري نظام سره په پوځي او ملکي برخو کې همکاري درلوده. په پوځي برخه کې هند د افغانستان د پوځ سرتیرو ته روزنه ورکوله او ملکي برخه کې پر یو شمېر لویو پروژو پانګونه کوله چې د ملي شورا نوې ودانۍ او سلما باندې ښې بېلګې یادېدای شي. کله چې طالبان تیر کال اګست کې بیا په افغانستان کې واک ته ورسېدل او ورسره بشري بحران جدي شو، نو هند له خپله اړخه له افغانانو سره د 50,000 میتریک ټنه غنمو مرسته هم اعلان کړه. هندي پلاوی له طالبانو سره د ښو اړیکو د جوړولو په لټه کې دی او تر دې وړاندې د هند د بهرنیو چارو وزیر ویلي که طالبان په کابل کې د دوی د سفارت امنیت ټینګ کړي، دوی کولی شي قنصلي چارې بیرته پیل کړي. د هند دا پلاوی داسې مهال کابل ته تللی چې د پاکستان د قبایلي سیمو د قومي مشرانو او سیاستوالو یو پلاوی هم په کابل کې دی او له پاکستاني طالبانو سره د سولې خبرې مخته وړي. طالبانو ویلي دوی د پاکستانی حکومت او پاکستانی طالبانو ترمنځ د خبرو منځګړیتوب کوي او په خبره یې دا هڅې ښې مخته روانې دي. هند او پاکستان چې په خپلو کې د اوږدې مودې تربګني لري، هر یو هڅه کوي چې افغانستان کې حاکمو نظامونو سره نږدې اړیکې ولري، خو دا چې د طالبانو حکومت به له دغو رقیبو هیوادونو سره خپلې ګډې ګټې او اړیکې څه ډول مدیریت کړي وخت به یې ځواب ورکړي.
د هندی پلاوی د سفر هم دارنګه د پاکستان د حکومت او ټي ټي پي ترمنځ د خبرو په ارتباط مو راپورونه واوریدل. اوس له یو شنون کی سره خبري شوې دي. هند په اوسنیو شرایطو کې له افغانستان سره څه ډول همکاري درلودلی شي او یا د هند او پاکستان رقابتونه به د افغانستان سیاسي فضا متاثره نه کړي؟ دغه او نورې پوښتنې اسدالله لودین د افغانستان د ستراتیژیکو څیړنو د نړیوال مرکز له مشر هاتف مختار نه په یوه مرکه کې کړي.
زه په دې اند او باور یم چې هندوستان په دې زون کې یا جنوبي آسیا کې یو ډیر مهم او پرمختللی ملک دی، نو کولی شي په افغانستان کې د اقتصادي، امنیتی، سیاسي او د ښوونې روزنې په هکله د اسلامي امارت سره د افغانانو سره کار وکړي. او که موږ غواړو چې رښتیا هم په افغانستان د تروریزم ځاله ونه ګرځي او افغانستان د انزوا نه ووځي، نو اړین او ضروري دا دی چې ټولو ملکونو سره په شمول د هند شراوابط ولرو او دا د افغانستان د ملي منافعو او د ملي ګټو په رڼا کې او په کتلو سره دا ویلی شو.
مختار صاحب، دې ته په کتو چې طالبان له پاکستان سره نږدې اړیکې لري او پاکستان بیا له هند سره اوږده تربګني او مخالفت لري، دوه ځلې جګړې سره کړي، څنګه به طالبان له هند سره ګډې ګټې وپالي؟
پاکستان او ایران او نور ملکونه هم په افغانستان کې خپل نفوذ لري، دکه هیڅ شک نشته چې پاکستان به د هند او د افغانستان په ډیپلوماټیکو روابطو باندې خپل نظر ساتي او خپل نفوذ نه د دغه تعلق د خرابولو په هکله به هر نوع فعالیت ته لاس ورکړي. خو افغانستان اسلامي نظام باید پر داسې او ناپېلې بی‌طرفه او متوازن سیاست منتج سی چې د په نتیجه کې افغانستان د سیاسي، اقتصادي او نړیوال انزوا نه ووځي.
د طالبانو لپاره په تعادل ولاړ بهرنی سیاست څومره مهم دی او فکر کوي تر اوسه دا تعادل ساتل شوی؟
زه په دې فکر لرم چې طالبان باید تر ټولو د مخه د افغانستان ملي منافع تحلیل کړي او د افغانستان د ملي منافعو په رڼا کې دا سه تعامل منځته راوړي چې نړۍ سره د خبرو او اترو دروازې خلاصې کړي. که چیرې د پاکستان او د هند په منځ کې دغه رقابت د ډیرو کلونو نه د دوی په منځ کې پاتې شوی. دوی د یو بل رقیبان دي، سیاسي نظامي رقابتونه لري. افغانستان باید دته متوجه شي چې افغانستان نه باید د پاکستان د استخباراتو زاله وګرځي، او نه د هند او نه د ایران او د سعودي او نه د مسکو او د چین یا د امریکا. په یو ناپېلی بې طرفه سیاست افغانستان کولی شي چې خپل خاوره وژغوري.
حاطف مختارو د افغانستان په اړه د یو نړیوال څیړنیز مرکز مشر چې د هندي پلاوی د سفر په ارتباط خپل تحلیل له موږ سره شریک. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی توماس ویست وایي هیواد یې له تاجکستان سره په افغانستان کې د یو سوله ییز سیاسي بهیر په اړه همکاري لري. توماس ویست وایي د افغانستان د ښې راتلونکي په تړاو به له تاجکستان سره سلا مشورې دوام پیدا کړي. اسدالله لودین او نور جزئیات.
د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی وایي دوشنبه ته د سفر پر مهال دوه ورځې له تاجک چارواکو سره په افغانستان کې د خپلو ګډو ګټو په اړه خبرې کړې دي. توماس ویست پرون پنځشنبه ویلي چې دغه سفر پر مهال د تاجکستان د ولسمشر امام علي رحمان، بهرنیو چارو وزیر سراج الدین مهر الدین، د سرحدي ګارد له مشرتابه او نورو مهمو چارواکو سره لیدکاته کړي دي. تاجکستان له افغانستان سره 1450 کیلومتره اوږده او تر ډیره غرنۍ پوله لري. توماس ویست ویلي تاجکستان د دې پولې خپل لوري ته د امنیتي ګواښونو ویره لري. دا چې د تاجکستان اساسي اندېښنې څه دي، د ازادي راډیو د تاجکستان څنګه خبريال طاهر سفروف په اړه وایي.
حکومت تاجکستان همیشه بیم دارد و این رو گفته است.
د تاجکستان حکومت تل ویره لري او دا ویلي چې ممکن ترهګری ډلې چې د پولي بلې خواته فعالیت لري دې خواته ورواوړي، بریدونه او ورانکاري فعالیتونه وکړي. د پولي هغې غاړې ته د ترهګرو ډلو په ډله کې داعش فعال دي او د داعش ډله کې د تاجکستان اتباع همستا.
په همدې حال کې اسوسییټډ پریس خبري اژانس ویلي اوس مهال په افغانستان کې د تریاکو تولید د نورو هیوادونو پرتله ډیر دی، او د افغانستان له تریاکو تولید شوی 80% هیروئین د منځنۍ آسیا او پاکستان لاري اروپا ته لیږدول کیږي. اسوسییټډ پریس وایي امریکا تیرو شلو کلونو کې د افغانستان دننه 8 میلیارد ډالر له نشه یي توکو سره د مبارزې پر لارو چارو ولګول، خو د تریاکو تولید پر لپسې زیاتېده. 2002 کال کې 3400 ټنه تریاک افغانستان کې تولیدېدل، خو تیر کال دا اندازه دوه برابر شوې و. لدې ټولو اندېښنو سره سره بیا طالبان ډاډ ورکوي چې له خاورې به یې بل کوم هیواد ته هیڅ ډول ګواښ نه پیښیږي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ازادي رادیو ته غواګاسته. د اروپایي کمیسیون مشروعي اروپایي ټولنه اخلاقي مسولیت لري چې اوکراین ته د غړیتوب امکانات برابر کړي. اوکراین لا هم د روسیې د یرغل د دوام شاهد دی. جزئیات په دغه رپورت کې.
د اروپایي کمیسیون مشره اورزلا وان در لین وای اوکراینیان له اروپایي ټولنې سره د غړیتوب غوښتنه لري او دا امکانات باید ورته برابر شي. نوموړي پرون پنځشنبه د سلواکیا پلازمینه براتسلاوا کې د ګلوب سیک امنیتی کانفرنس ته په وینا کې وویل:
Ukrainians are fighting so bravely because they know
اوکراینیان زړور جنگی کی زکه حقوقی پوهی کی چې څړول راتلون کوي غواړي. دوی وعده سه آزاد ټولنه غواړي چې دموکراسي سره تړلې وي. حقوقی غواړي اروپאי ټولنې سره یو ځای
شي.
میرمن واندرلین وای دا غشتنه تل د اوکراینیانو لخوا سوی او د دې په باور دا کار نه یوازې د اروپا په ګټه بلکې د اروپאי ټولنې اخلاقي دنده هم ده. په همدې حال کې د روسیې د ولسمشر ویان دیمیتری پیسکوف د اوکراین پوځي ملاتړ ته غبرګون شوولې دی. پیسکوف په خپل ورځنی ټلیفوني خبري کانفرنس کې ویلي اوکراین ته د نویو وسلو ورکول به د روسیې پوځي عملیات بدل نه کړي، خو په خبره یې د اوکراینیانو کړاو به زیات کړي. بل لوري ته د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلنسکی ویلي پر هیواد د روسیې د بې دلیله یرغل له پایله تر اوسه یوازې لږ تر لږه 233 ماشومان وژل شوي.
د روسیې
د یرغل په 90 ورځو کې 609 ماشومان زیانمن شوي. دا هغه کسان دي چې موږ په اړه معلومات لرو. موږ تر اوسه د ټولې اشغال شوې سیمې په اړه معلومات نه لرو. نن معلومه شوه چې 446 ماشومان ټپیان، 233 وژل شوي او 109 نور ورک
دي.
د دې ترڅنګ د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر جو بایدن ادارې پرون پر روسیې نوی بندیزونه اعلان کړل. په دغو بندیزونو کې د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین اړوند 100 تفریحي بیړۍ او د فولادو د تولید یو لوی شرکت شامل دی. تر دې مخکې هم امریکا او اروپایي ټولنې د روسیې پر اقتصادي سکتورونو او بانکونو بې ساري بندیزونه اعلان کړي دي.
له خبرونو ور اخوا
د ټولنیزو مطالبو برخې ته مو بیا هم ښه راغلاست وایم. په دې برخه کې د حج د فیسیا داخلي د زیاتېدو، همدارنګه په کندهار کې د لاسي صنایعو د یوې کارګاه او د خلکو غږونه درته خبرو. پیل به د حج پر راپور وکړو. د طالبانو حکومت د ارشاد، حج او اوقافو وزارت اعلان کړی چې سږ کال به د حج مراسمو د ادا کولو لپاره په افغان حاجیانو نږدې 400,000 افغانۍ لګښت راشي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
سګنای حج د خلکو اقتصادي ستونزې او د لګښتونو لوړوالی. یو شمیر هغه افغانان چې سږ کال د حج مراسم ترسره کوي د طالبانو حکومت د ارشاد، حج او اوقاف وزارت لخوا ټاکل شوی لګښت د خپل وس خبره نه ګڼي. د غزنی ولایت اوسیدونکي حاجی محمد ګل په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
قیامت دوبله سوی دی، یو په 200 په خوا په $2,000 باندې داخله کېدل دی حج، او 3,300 روپۍ دی. صحیح ده، نو عام خلک نشي کولای چې د حج پریزا ادا کړي په خاطر د قیمت د لوړوالي او ډالر ګوره چې جګ سوی. پخوا ډالر مرزانه، اوس ډالر هم یو په دوه تقریبا یو په درې باندې قیمت پورته تللی دی. نو خلک کنیت یې درلود یا اراده و پیسې ورته ځانګړي کړي وي، نشي کولای چې حج ته ولاړ شي.
د کندوز ولایت اوسیدونکو شمس الحق ورته خبره کوي.
برای ما گفته شد که
موږ مراجعه وکړه د کندوز د حج او اوقاف ریاست ته. راته وویل شول چې مخکې $2,400 لګښت و او اوس $3,600 لګښت. دا ستونزمنه ده ما لپاره او نورو هغو دوستانو لپاره چې دلته راغلي دي.
خو د طالبانو حکومت د ارشاد، حج او اوقاف وزارت اعلان کړی چې سږ کال به د حج مراسمو د ادا کولو لپاره په افغان حاجیانو نږدې 400,000 افغانۍ لګښت راشي. د دغه وزارت په اعلامیه کې راغلي چې په سنی مذهب حاجیانو به 3,100 او په شیعه حاجیانو به 3,600 افغانۍ لګښت راځي. د دغه وزارت ویان فضل محمد حسینی ازادي راډیو سره په خبرو کې د تیرو کلونو په پرتله په حاجیانو د لګښت د لوړېدو د لاملونو په اړه وویل.
هر اونۍ څلور ورځې له اووم ټولګي تر دولسمه د جغرافیې، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خپریږي.
درسي ساعت خپرونه په اونۍ کې څلور ورځې
د سهار له 8:30 تر 9 بجو خپریږي.
په بخښنه سره چې د حج راپور د وخت کمیدو په خاطر کم خپور شو، په بل پروګرام کې به تاسو ته بشپړ خپور کو. اوس په ورشو کندهار ته، په کندهار کې د لاسي صنایعو یو کارګاه جوړه شوې چې پکې د جامو ګنډلو زمینه برابره شوې ده او لسګونه ښځې پکې کار کوي. په دې اړه پام وکړئ دغه رپورټ ته.
درویش کلنه رازی خپلواک د کندهار د دامان ولسوالۍ د ناقل د کلی اوسیدونکی ده. هغه په خپل کور کې د میرمنو د لاسي صنایعو د تولید مرکز جوړ کړی. میرمن رازی خپلواک وایي د سلګونو زرو افغانیو شخصي پانګونې په مټه دغه مرکز جوړ کړی چې اوس پکښې دیش بېوزله میرمنې په دوو وختونو کې د خامک، مری وبدلو، کنداري غاړو ګنډلو، ګلدوزي او د خیاطۍ په برخه کې زده کړې او کار کوي او له دې لارې د میاشتې له 3,000 افغانیو څخه زیات عاید ترلاسه کوي.
مش کار چې دی د دوه وخت خاصه خدې ځنی هغه غونډې دي چې د ساعت خاصه کار لري هغه دې مو ماشين ته اړولې او ځینې ته ماشين خاصه کار لري هغه مو بیا ساعت اړولې. په دوه مختلف وختونو کې کار کوي او په بیلابیل شان باندې کار کوي. مثال موږ د ډول ډول مختلف کارونه دي لکه خامک دوزي د مردوزي کار دی، کرشنل کارونه دي، لاسي کنداري غاړي دي او خیاطي دا داسې نور.
په دې مرکز کې بوختي یو شمیر میرمنې کندي، د یو شمیر میرمنو خاوندان معتادین او یو شمیر هم غریبی دي. د حسابې په نوم د دې مرکز یو کارکونکی وای خاوندې معتاد دی او دا ل مجبوریت د خپل کور اړتیاوی ل خیاطی څخه د ترلاسوي غټیوټی ل لارې پوره کوي.
دلته دا چې شتا یا کندې دی یا خاوندان معتاد دي بل تر ازي د خپل کارونه کوي د خپل د لاس مزدوري پیدا کوي دا غد لارې خپل اولادو ته یو نه پکا پیدا زما چې دا غو چې ما خپل خاوند معتاد دي تر ازم د خپل کار کوم د لارې خپل اولادو ته ګول پیدا کوم تر پراته بجې چې راسو بیا د وی بجې پر بدل ته خپل کارونه کوو پس پورس کې وایو جوړه د ټول شاګردان جوړي بیا د مشتری خرسي مارکیټ ته وړي
د لاسي توکو د تولید د دې مرکز نورې کلیوالي کارکونکو میرمنې هم وایي چې د مرکز په پرانیستل کېدو سره کار موندلی او کورنۍ له فقر اشغورل سوي دي. د لاسي توکو په تولید بوختي دوه میرمنې ملالی او بیبي جانه د خپل تولیداتو لپاره د بازار موندنې ترڅنګ د مرستندوی بنسټونو څخه د ملاتړ غوښتنه کوي.
حساب مو بيخي ضعیف او بل مجبور اوسم د کارت می مخه کړل نو نه یو خپل د کور مصارف په سر رسولای شي بیا موږ د دولت څوارو سمور سره کومک وکړو همکاري وکړي موږ مثال موږ په دغه باید خپل په شوه درې موږ سره د خیاطۍ مو ماشینان مکان دی ټکران مکان دی سر خان مواد را تراوړي موږ غواړو چې خپل خو خپل ودري
که مو سره څه پر مختګ روان دی خو زه مجبوره وم مجبورې را ولاړ اسولم دلته خپل کار کوي سړی مې سمجرم دی هغه ته خبرې مو چې مې چګرات کې بازرج بابا کې انا ماملا سره وتل د سړی سره را ولاړ سم زاده خیاطۍ را دي کوم مشهدي مثال پاکه ګواله رسي او څه دې په مونږ ګرافي دا کې او څه زم
د همت په نوم د میرمنو د لاسي توکو د دې تولیدي شرکت تولیدات د هیواد د کورنوي مارکیټونو ترڅنګ یو شمیر بهرنوي هیوادونو ته هم لیږل سوي دي. د کنداري میرمنو په لاس رخصوي خامکی غاړي او افغاني کالي د هیواد په کچه ځانګړي شهرت لري خو د اقتصادي ناتوانۍ له امله د پخوا په شان بازار نه لري.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکه پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
ازادي رادیو ته غواګاست خبري مجله مترديده مواوري د سهارنه مننه کوم. اوس به د زینو خلکو غوونه در تخبارو کو
زین له احمدي خبرو کنده هلمند ولایت په بواجو لسوالي سخان هلمند کې اسلامي امارت تاریخ بند کړل نو دوی صدا غوښتنه کوي چې مشته بدلی معاشره کې دلته نرخونه به حدا ولر خطر لیدل نو مسلمانان ډېر د غربت سره مخامخ.
السلام علیکم نوم یې ابراهیم رنزور دی د خوست ولایت تڼۍ ولسوالۍ اوسیدونکی زما دا پیغام دی چې اوس کې مې بینې ته اوس پورې ماشینه نه دی ورکړل شوې مونږ ته ویل چې د درې میاشتو تنخوا درکوي اوس پورې هم نه دی راکړي نو زه داسې هم خبرېږم چې دوی وایي دوی د دوی معلولینو مې بینې شهداو ته ورکړي دي نو ولې بیا مونږ حق نه لرو نو د تېر حکومت هم مونږ ته ماته خپله نه دی راکړي اوس د دوی نه هیله کوم چې مونږ ته راکړل نو مجبوریت ته.
السلام علیکم د ازادي رادیو اوریدونکو کارکونکو تر ټولو السلام علیکم او د ماده پیغام د طالبانو ورونو ته چې د شریعت یوازې د ښځو له خبره ده په اسلام کې راغلی او کدی نرو له خبره هم راغلی کدی نرو له خبره راغلی خو د اولاد نفقه هم فرض ده یو بوجی وړو په 3000 روپۍ یا په 2200 روپۍ باندې خرچيږي په دغه اقتصادي برخه کې خودیم لکه دی وکی لکه سیاست خودیم وړاندې کی نه یوازې په خځو سره اخیسته ده خځو په پښتو کې خو دا یو متل د دې مګوای د کمزوري سړی په خځه لاس باري دی یوازې په خځو سره اخیسته ده ټول رسنۍ او فیسبوک سونه وروګل رادیو گان تلویزیون نه هادي خزو حقوق دي هادي خزو حقوق دي یعنی نک سیاست کی خون کار وکي.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمه حال وایي د واتس اپ پر دیش میرا راته ژغیز یا صوتي پیغام راسته ولای سئ شمیره ده 00 420 21 24 201.
مننه کوم چې پښتو خبری مجله مو واورید. تر لاندې د میورسته لمړنۍ سارنې داری خبری مجله د ستار فروغ په کوربتوب مې راوړی.